Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند او میر احمد صافی هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یو آرامه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. دا نن ورځې ته سهارنۍ خبرونه د سر موضوع مدا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرو کې ژمنه کړې چې هیواد به یې د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار اوسي. نور مسایل به هم لرو، خو راځئ چې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیل کړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش وای په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی. د بادغیس والی وای په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پلټونکو دفتر سیګار نوې رپورت وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرولو طریقې تغیر کړي. دا سیګار رپورت چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو د روان میلادي کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله دوه څلوېښت زره ځواکونه کم شوي. رپورت په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت له کبله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري اوس د بایومټریک تر پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه رپورټ کیږي. دا سیګار رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې واشنگټن له طالبانو سره د سولې د تړون هڅې کوي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وختي او د ملکي تلفاتو په اړه رپورت نه دی ترلاسه کړی. عبدالغفور ملکزي پرون ماښام ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
جوند ولسوالۍ د غور په منځ کې دغلته سرحد کې شوی او هلته دوه موټرسایکل یو ته ویجاړ شوي دي، څلور نفر مړه شوي، یو زخمي دی. د ملکي دغه راپور نه دی راغلی، د پروسه پورې دا راپور نه دی راغلی.
دا بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان ظفر پرون مسخوتن ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې تایید کړه چې په دې پیخه کې سخت ریزي هدف ګرځېدلی و او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړی و. افغان حکومت هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په مشرۍ د امنیتي سکتور په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه خپله طرحه نور هم منظمه کړي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل:
یو مهمه طرحه ده چې انشاءالله د دې په پدې کې دوه سره به ډېر یو غټ بدلون په دې کې راشي چې موږ وسله او وسلوال ټول که د چا شخصي دي او که دولتي دي، دا دولتي سیستم کې جذب کړو، دولتي سیستم کې ثبت کو او د دولتي سیستم لاره نه دا سیار کو چې هر چاته امنیتي خدمات د دولت له خوا ورسیږي، د خپل سره وسلوالو کسانو د موجودیت مخونی ولسی.
د افغانستان په لوی خارونو په ځنګړی توګه کابل کې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو د حضور موضوع له کلونو راهیسی د اندېښنې یو وړ موضوع ده. د ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي گذشت توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په حملو کې تر ډیر شو زیات کسان وژلي. د یمن صدر اعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنځشنبې د حوثیانو په حمله او په عدن کې د پولیسو پر یو پوسټ په چاودنه کې لاس درلود. د رسنیو د رپورټ له مخې په عدن کې پر یو نظامی رسمي گذشت په عمله کې د یو کمانډان په ګډون 22 کسان ووشل شول. د حوثی یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن وشتونکو توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله پر دغه رسمي گذشت برید کړي. دا روسی حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی دا روسیه د تحقیقاتی ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات ورنکړل شول چې د په زندان کې ورباندې اخته شو او په نتیجه کې د په روغتون کې بستر شو. د تور پورې کړی چې په زندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي وو. نوالنی په مسکو کې پرته له اجازې د لاریون کولو په تور په یوه میاشت باندې محکوم شوی او په زندان کې و چې ناببره یې پر بدن تڼاکې راپورته شوې. ډاکټرانو ویلي وو چې د لوکوم څه سره حساسیت کړی خو په دې اړه ورته هیڅ توضیحات نه ورکړل شوي. پلټون کې تر اوسه نه دی توانېدلی چې ووایي آیا د نوالنی رسمي شکایت یې ترلاسه کړی او که نه. دا روسیه د رسنیو د څار دولتي اداروي چې د برتانیي او نورو بهرنیو رسنیو د جریمه کولو په خاطر به وسنۍ قانون اصلاح کړي. د دې ادارې په وینا دا اقدام ځکه کوي چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ بې پرېتوب نه مراتوي. دا پرېکړه د لندن لخوا د روسیې په آر ټي ټلویزیون د جریمې وضع کولو په غبرګون کې کړي. په لندن کې د رسنیو د څار دولتي ادارې اف کام پر روسیې آر ټي ټلویزیون باندې جریمه وضع کړي چې ګواګي د دې تلویزیون راپیټونه د سوریې د جګړې د ناسیانو اړوند او د اوکراین د پالیسیو په برتانیا کې د روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو په اړه بې پرې نه دي. مسکو ویلي چې د اف دا اقدام د روسیې پر ضد د کمپاین برخه ده او آر ټي دا جریمه ناسمه بللې. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري کوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې ازادي راډیو د مرکشي هیئت د یو لسو غړو نومونو ته لاسرسی پیدا کړی. د هغه کسان دي چې د افغانستان د حکومت او سیاسي لورو په استازیتوب دا سوری په خبرو کې برخه لري. سیګار یا د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مفتش دفتر وایي چې په وروستیو کې د افغانستان د نظامیانو لکه امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خیالي سرتیری کم شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا او روسیه د جمعې په ورځ د اګست میاشتې دوهمه نیټه د لاټومي تړونه په رسمي توګه وګوري. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. همدارنګه د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت خبري مجله کې خبرېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان د سولې د هڅو په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري وکړي. دا خبره د پاکستان حکومت پر ټویټر پاڼه لیکل شوې. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ولیدل. ملالۍ بشیر یې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړي. دواړه لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي همداراز د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دي له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
و موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنز په پرونی لیدنه کې د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به له امریکا او نورو ښکېلو لورو سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر کړکیچن حالت سره تړلی بولي. شاه محمود قریشي وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشي دې خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په ځواب کې ټینګار کوي چې پاکستان دې دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو هڅو سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلې. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان،
زموږ هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زموږ په زیان دی.
دوستانو بخنه غواړو د خاطر پردی ساغه ریپورت مو په تیر وطن خبر ک چې د پخانی ولسمشر حامد کرزی د سرګندونو پاړه و. دا ریپورت درته ورسته خبرو. اوس برا شو د خاطر پردی ساغه راستولې ریپورت چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سرګندونو پاړه د سولې د عالی شورا عکسونه مل راخلي.
د پاکستان د نور رسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي له قول لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې رسپانې له قول ویل شوی شاه محمود قریشي د چهار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناست ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کول لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بې ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بې ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ځواب وایي:
پاکستان خارجه وزارت دا کار دا خبره کړي دا خو صحیح ځکه نه ده چې د افغانستان موضوع یا افغانستان یو مستقل ملک دی او داسې د پاکستان سره سرحد لري او دا د نړۍ ډېر ملکونه دلته دي او یو جنگ روان دی او د هغې د حل دپاره پاکستان همکاري کوي. په دې برخه کې دې همکاري وکړي چې
د خاغلی دین محمد پوینا پاکستان تل په داسې نازکو شرایطو کې د خپل په ګټه څرګندونې کړي. اوس تمه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي. د سیاسي چارو شنونکې انتظار خادم بیا په دې اړه داسې وایي:
فکر کوم چې دواړه غیر مرتبطې مسلې دي. ولې پاکستان غواړي چې دغه سیاسي شرایط کې د امریکا په ملاتړ باندې کشمیر مسله د ځان په ګټه باندې تمام کړي.
هڅه مو کړه په دې اړه د حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. پاکستان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا اوس د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې په درشل کې ده. له همدې کبله پاکستان هم غواړي د دې ډول څرګندونو پر مټ د کشمیر د قضیې ارزښت زیات کړي او د افغانستان د قضیې حل د کشمیر د قضیې حل سره وتړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو داد ازادي راډیو دا تاسو موږ سهارنۍ نیم ساته خبری مجله ته وکی اوس پر شو دی ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفر الله سنګزی ورته کتنه کوي.
سټراسفور کمنټری خبرونه د افغانستان د سولې پورسته یو حڅوي و مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استاد زلمی خلیل زاد تازه سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي متحده ایالاتونو له طالبانو سره د تړون د نهایي کولو لپاره چمتو دي. سټراسفور کمنټری دریو ټکو ته اشاره کړي. لومړی دا چې دا خبرې به ماتې شي. د خبرونې په لیکنه د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو غوښتنې ښایي یو بل ته د منلو نه وي او یا دواړه لوري له خبرو ووځي. دویمه خبر چې سټراسفور کمنټری ورته اشاره کړي هغه د خبرو او جګړو دوام دی. په مقاله کې راغلي د ناټو له ملاتړ برخمن افغان پوځیان به له طالبانو سره جګړه مخته وړي او اخوا به امریکا له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي. درېیمه او وروستۍ مسله چې سټراسفور کمنټری پرې بحث کړی هغه د سولې تړون دی. د اوسنیو خبرو اصلي هدف د سټراسفور کمنټری په خبره سولې ته رسیدل یادېږي. نیویارک ټایمز رسپانی هم یو ورته موضوع اخیستی او په سر کې د افغان ملکانو مرګ جوړ یاده کړی ده. په مطلب کې د افغانستان لیو لوی لار د مرګ او ژوند واټن مول شوی. د رسپانی په لیکنه د هرات کندهار لوی لار چې د سیشمې پر اس پکې یو مسافر وړونکی بس په ماین وخوت او ګڼو خلکو ته مرګ جوړ واړوله د افغانستان له خطرناکو لویو لارو څخه یو ده. د سیشمې ورځې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 28 نور ټپیان وو. نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مرګ ژوبل په اړه تر تبصرې ورهاخوا د سولې په هڅو هم تمرکز کړی دی. د رسپانې په لیکنه د طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو څو میاشتنۍ خبرې په دوو برخو متمرکزې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکل او د طالبانو لخوا دا ډاډ ورکول چې نور به ګواښ نه پیښوي او تروریستانو ته به پناه نه ورکوي. په دوام کې راغلي که څه هم دواړه لوري د تړون نهایي کولو ته نږدې شوي، امریکایي ډیپلوماتان تر دې هم یو بل حساس پړاو ته هڅه کوي او هغه د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې هیله مندې قطر ته خپل سفر پیل کړی چې د طالبانو له استازو سره په لیدنه کې لومړنۍ موافقه وشي او په نتیجه کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو ټولو خواوو رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله ته وکی. ازادي رادیو د سولې د خبرو د 15 کسیز مرکشي پلاوی له ډلې د 11 کسانو نومونه پیدا کړي. په دغه نوم لړ کې چې درې باوري سچینو له ازادي رادیو سره تایید کړي څو خزي هم شامل دي. د منابع نه غواړي نومونه یې واخیستل شي. د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه نوم لړ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سپارل شوی دی. په اړه یې خان محمد سیند رپورټ راکړي.
هغه نوملړ چې ازادي رادیو ورته لاسرسی پیدا کړی د حکومت د سولې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی له جملې د 11 کسانو نومونه دي چې دوه ښځې هم پکې دي. درې باوري منابعو چې نه یې غوښتل نومونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابی او د ولسي جرګې غړی شاګل رضایی هم پکې دي. پر دغه دو خزو سربیره په دغه لیست کې د عبدالحکیم منیب، محمد ناطقی، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاولہ لودین، انور الحق هدی او باتور دوستم نمونه شامل دي. تر اوسه د سلور نورو کسانو نمونه ازادي رادیو نه دی موندلی. خدامان به په خبره دغه سلور کسان له هغه ډلې دي چې په قطر کې په بین الافغانی ناشته کې ګډون کړی وو. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د بین الافغانی خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی کولی شي چې له طالبانو سره مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي.
تیرو تجربو ته په پام دا ځل یې داسې لیست چمتو کړی چې ویل کېږي یو پراخ لیست دی او له داسې مهمو دولتي او غیر دولتي اشخاصو جوړ دی چې مقابل لوري ته هم د زغملو دی.
که څه هم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د اعلامیې له مخې له طالبانو سره د خبرو کولو د 15 کسیز پلاوی لیست وروستی شوی، خو حکومت له 6 ساعتونو وروسته بیا هم د دغه پلاوی نومونه خپاره نه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له افغانستانه قطر ته روان شو او په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لږې مودې لپاره به د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې تم شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنوی ته ویلي دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک شي. خلیلزاد افغانستان ته د دغه سفر پر مهال لس ورځې په کابل کې تیرې کړې او له کابل یې له روانېدو یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم.
سفر ډیر ښه و، حتی کابل ته مې دغه سفر پر دند زما له ګمارل کېدو راهیس تر ټولو بریالی سفر و. موږ له افغان حکومت سره له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د راتلونکي ګامونو په برخه کې موافقې ته رسیدلي یو.
طالبانو مخکې له دې ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان وروسته د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو او افغان حکومت سره د حکومت په توګه نه بلکې د یو لوري په توګه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شي او تمه ده چې افغانان له څلوېښت کلنې جګړې وروسته سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اخوا دا افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی وی د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. دا هغه څه و چې ولسمشر کرزی د خپل واکمنۍ په وروستیو کې هم د امریکا سره د امنیتی تړون د نه لاسلیک کولو یو دلیل یادو. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپلې پخوانۍ خبرې بیا تکرار کړې او ویویل تر هغې چې د سولې د پروسې بهیر د افغانانو په واک کې نه شي په هیواد کې سوله نه شي راتلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو هڅو سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسېدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمونږ په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اور بند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړه ته رسېدلې او ډېر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همدا شان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
ما فکر میکنم که
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکا و روسیه د جمعه پورست چی دا اگست میاشت دوهمه نیټه د اټومي تړونه په رسمي توګه وزی. دا منځنی واټن وشتون کی اټومي قواو تړون یو دیرش کاله مخکی د شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هغه تړون به چې په بشپړه توګه د منځني واټن وشتونکو اټومي مزایلو مخه نیولې وه د اګست په دوهمه نیټه وروسته له هغه پای ته ورسیږي چې امریکا او روسیه په رسمي توګه له دې موافقې ووځي. د دې موافقې له مخې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې له 1500 څخه تر 5000 او 1500 کیلومتره واټن وشتونکي بالستیک او یا له مځکې کروز میزایل ځای پر ځای کړي او یا هم جوړ کړي. د منځنی واټن ویشتونکو اټومي توغندوی تړون یا آی این اف په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچیف لاسلیک کړی و. منتقدین خبرداري ورکوي چې که امریکا او روسیه له دې موافقې ووځي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي پیلېدای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د پنجشنبه په ورځ وویل چې د دې موافقې له ناکامېدو سره به نړۍ پر اټومي جګړه له بې ساري وقفې لاس پر مځکه سي.
I am troubled by growing friction.
The oil ze da dwo luyo nadiwalo iqtisadono tarmanz tangali waziyat andishman kariyam. Mush bayd la sade jagde dakda wakro aw da nawi sade jagde makhawani so. پر آی این اف سربیره د روسیې او امریکا ترمنځ د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د مخنیوي موافقه په 2011 کال کې عملي شوه. که امریکایان او روسان نیو سٹارټ د تمدید په اړه پریکړه ونه کړي، دا موافقه به په 2021 کال کې پای ته ورسیږي. امریکا او ناټو چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې د وسلو سیستمونه جوړ کړي. د دوی په وینا په دې کار سره روسیه له نیو سٹارټ موافقې سرغړونه کړې ده. په ځانګړې توګه د 9M-29 یا SSC اته میزایلو په مورید کې چې د ناټو په وینا شاوخوا 1500 کیلومتر واټن وشتلای سي. مسکو وای نه ام وسو نه وشت تر 1500 کم واټن وشتلای سي او پر امریکای د تړوند ماتولو تور پوری کړی دی. د پخوانی شوروي اتحاد اته اتیا کلن مشر ګورباچیف انټرفاکس خبری اجانس ته په مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبراسو ویلی چې ل آی ان اف موافقه څخه د واشنگتن د وټلو پریکړه به نړیوال سیاست داسې کړی چې وړاندوینه به نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې هیواد یې له آی این اف تړونه وځي. د ویل چې هیواد به یې د اگست میاشتې په 2 نیټه له دې موافقې څخه په رسمي توګه وځي. ترامپ وړاندیز کړی چې چین باید د اټومي وسلو په اړه په راتلونکي کې د هر ډول خبرو برخه وي. روسیې په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یو امر لاسلیک کړ چې له مخې روسیه دا تړون نه عملي کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د پنځشنبه په ورځ پر امریکایي چارواکو تور پورې کړ چې د آی این اف تړون په اړه پر مسایلو د خبرو لپاره هڅې نه کوي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې اسیګار نوې ریپورت وایي چې په وروستیو میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې وسته تشپونم سرتیرو د سبت مخنیول شوی او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون کړي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبلا وخت دا او د ملکي تلفاتو په اړه یې ریپورت نه دی ترلاسه کړی. افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو او وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د ایران په ملاتړ حوثي اغیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي ګذشت د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په حملو کې تر ډیر شو زیات کسان وشلې دي. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالني د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته دغه حساسیت په اړه توضیحات ورنه کړل چې د زندان کې ور باندې اخته شو. دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. مخکې له دې چې زما بل همکار ارش همایون راشي د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
نوم دي صدر نیم احمد صاد دی غزنی ولایت وسیدونکې.
دلته څه کار کوي؟
دلته د پی وی سی دروازې جوړوم.
له څو وخت پی وی سی دروازې
تقریبا د درې کال کې جوړوم.
دا ګټه کوي؟
ولای نه کوي. خدای غریبی لري وو.
څوک کوم کسان د دروازې ډیر اخلي؟
دا د سرمایدار خلک اخلي لري.
د چیشته په اې د کورو لپاره د جماعتو مکتبونو ډیرونو شاند پر خلک کوي. واځ د کورو لپاره
هم د کورو لپاره هم جماعتو لپاره هر کار لپاره خدي ده. کار خدي دو
خواله پچیش کده ولی خدي
ولی پدې کې چې مثلا 500 دغه ګرځي او زید دغه ټک ټک دی مون تاسو وطن کو ګرځره ټک ټک دی په خطر باندې خلک ډیر خوخي.
څوري شاګردان لري
او 15 کس شاګردان لرم.
هغه ته مشهور کې
بازي دغه سې زده کده په خطر سره دی بازه ته مشهور کو
شاده چې زده کده په خطر دغه ته مشهور کې
نه هغه ته به نه ورکو
دغه سې بخشي ورکو
هغه ته به بخشي ورکو هفته سر روپی 200 ورپی ورکو
دا دې بس کیږي
خطر کې بس کې کنه خو مخته ماتي بیا غو نصر رسیدو 15 شاګردان سې کله سره دغه کی
څو وخت در سره وځي بیا تاسو دوی تماشا کوي
سی او در سره مې سی وځي بیا دوی تماشا کوي
اوس یې کارن څوري ذکر دي
اوس یې خدي ان شاء الله څو په ساده ذکر دي
دا چې دغه تا کارن زکه بیا دیم بیرته کار شروع کولای شي
کولای شي او سرمایه پیدا کول نه شي کولای
څوري سرمایه غواړي
غواړي دغه 15000 روپیه غواړي
ډالر 15000 روپیه خو ډیر شي دي نو دوی چې یو مفت کار کوي یو کال دوه کار بیا دی 15000 یا 10000 ډالر بیا دی خپل نور کاروبار ولند کوي
خو پیدا کوي پلورنه سرمایه دار دی غواړي تشویقي سی او کسب زده کوي خدای مهربان دی
تاسو څوري پیسې ګټئ د میاست
ولا ما نه خو نه مال میږي کرایه ډیره ده
څوري کرایه
ولا تقریبا یو 15000 افغانۍ کرایه ورکوي
15000 افغانۍ دی وې میاست
دی وې میاست 15000 افغانۍ ورکوي
څو ځای دی یو دکان د څوره ده
دا په دوه دکانو ځای دی دوه دکان ځای دی
دوه دکان ځای دی ښه د دې ترڅنګ چې دا اواز بندې ژغ بندې ټکا توځ دا کوچنیان به نه اوري نور څه خاصیت نه لري دا ښه
هر څه خاصیت لري ګرد خاک دی پاره زمي دی وطن یخت دی ګرمي په خاطر باندې خوله ډیر خلري
زخرای مو وسه